دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زغل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د کنسګری په مخ کې د یو شمیر افغانانو له بازارو ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبان حکومت څخه غوښتنه دي چې په افغانستان کې د ایران د سفارت او کنسګری و امنیت تامین او ټینګري پر د دوشنبه پر ورځ یو شمیر افغانانو په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې مظاهره وکړه او په ایران کې د افغان کډوالو سره بد چلند وغنده همدغه راز لسکونو نورو کسانو بیا په هرات کې د ایران د کنسولګری په مخ کې مظاهره کړي او د کنسولګری ودانۍ ته نږدې اور بل کړ په خوست کې هم سلګونو کسانو په دې اړه مظاهره کړې ده په دغه مظاهرو کې شزم وي له دغه مظاهرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان سید خطیب زاده د افغانستان له واکمنانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د سفارت او کنسولګری و امنیت ټینګ کړي لاغه ورسته چې په ایران کې د افغان کډوالو سره د زورزیاتی پاړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوې یو شمیر افغانانو یې پاړه کوي خبرګونونه وشول او ایران یې د کډوالو سره په زورزیاتی تورن کړ په همدې ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره لیدلی او په دې اړه ورته خپل خواشینی څرګنده کړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران له سفیر څخه وغوښتل چې د خپل هیواد مشرتابه ته په ایران کې د افغان کډوالو سره د زورزیاتی د راپورټونو په اړه د طالبانو د حکومت اندیښنه ورسوي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د ویډیو د لارې خبرې وکړې شاغری بایدن د هیوادونو په ګډو ورزښتونو باندې په ټینګار سره پر هند او نورو فشار راوړي چې پر اوکرين باندې د يرغل په وجه د روسي په وړاندې سخت دریس خپل کړی شاغلی بایدن د هند سره اعظم سره د خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي شراکت ټینګار وکړ او ویل چې امریکا او هند به خپل نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي چې د روسي د دغه جګړې ویجاړونکو اغیزي څنګه مدیریت کړي د روسي څخه د تیلو او غازو د اخیستو په اړه د لویدیزو فشارونو سره سره هند په پرلپسې توګه د خپل اړتیا وړ انرژي د دغه هیواد نه اخلي د پاکستان قومي اسمبلی د دوشنبه پر ورځ د غیواد مسلم لیگ ګوند مشر شاباش شریف د پاکستان نوې صدر اعظم وټاکه د ملي اسمبلی مشر ایا صادق ول شاغلی شریف یو سلسله راوی راي وګټي او صدر اعظم وټاکل سو د عمران خان پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ائتلاف شاغلی شریف د څوکۍ ته نوماند کړی وو او په دې سره هغه د پاکستان دروښتم صدر اعظم سو د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټري جین ساکي د دوشنبه پر ورځ ویل دي چې یو ډیموکراټیک پاکستان د امریکا د ګټو لپاره مهم دی شریف یوازینی کاندیدو ځکه چې د تحریک انصاف ګوند د پارلیمان بایکاټ وکړ او کاندید شاومت قریشی هم له ګڼو نورو ګوندی ملګرو سره استعفا وکړه د پاکستان ملي اسمبلی د شنبې پر ورځ عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه له صدر اعظم څخه لری کړ روسیه د دوشنبه پر ورځ دا وکړه چې د میزایلو اس 300 دفاعي سیستم چې اروپایي هیواد اوکرين ته ورکړی وو د روسیې د کروز میزایل په واسطه لمنځه وړل شوی د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د سمندر نه توغل سوی کروز میزایل په واسطه د اوکرين د نپرو شار په یو ډیپو کې د اس 300 دفاعي سیستم تجهیزات لمنځه وړل شوی دي روسیې دا هم ویلي چې 25 اوکرينی سرتیری هم په دې برید کې لمنځه وړل شوی خو روسیې دا نه دی ویلي چې کوم اروپایي هیواد دغه اس 300 دفاعي سیستم اوکرين ته ورکړی وو د رويټرز خبري اژانس وایي چې د اوکرين پاوز په دې اړه د تبصرې لپاره سمدستي د دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ په اوکرين کې د شوزو او ماشومانو د وضعیت په اړه غونډه وکړه ډیپلوماټانو ویلي چې ملګرو ملتونو به په روسیې د فشار په خاطر راتلونکي ونی هم په دغه غیوات کې د بشري وضعیت په اړه یو بل غونډه هم راوړلی د غنیوی غونډه چې د فرانسې او مکسیکو له خوا وړاندې شوې تمرکز به په ماجرینو د درېم میواد وګړو او په انساني قاچاق وي د دوشنبه د غونډې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو او د البانیا له خوا شوی وو د فروری د 23 لکم وخت راځي چې په اوکرين د روسي يرغل پیل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا 14 غونډې جوړې کړې دي او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی درې ځلې د اوکرين د جنگ د غندنې په اړه رائے ورکړې او بل اخر د اپریل په 1 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د روسي غړیتوب وسندوي د فرانسې د بارنو چار وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي چې شپږ مشکوک روسان چې د ډیپلوماټانو په جامه کې په فرانسې کې کار کوي د غیوات څخه باسي د فرانسې استخباراتو ویلي چې د اپریل په 10 نیټه ورسته د وژدو تحقیقاتو دا معلومه کړه چې د روسي استخبارات په دغه هیواد کې د جاسوسۍ فعالیتونه کوي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. دغه راز د کروشیا د بارنو چار وزیر هم پرون د دوشنبه پر ورځ وویل چې پر اوکراین د روسیې د رغل په تړاو څلبرشت روسي ډیپلوماټان او د هغه هیواد د سفارت کارکوونکي باسي. کروشیا د رسمي په داسې حال کې نیسي چې یو زیات شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم روسي ډیپلوماټان ایستلي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی دا رپورت اوري چې د پاکستان ولسی جرګې یا قومي اسمبلی د اپوزیسون مشر شهباز شریف د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی. د بل خوا د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او ملاتړو یې د پاکستان له ولسی جرګې استعفا ورکړې. پوهان فکر کوي چې د امریکا سره به د پاکستان د نوي حکومت اړیکې ښې سي، خو د افغانستان په اړه به د دې هیواد په تګلاره کې زیات تغیر رامنځته نه سي. نور تفصیل پر رپورٹ کی باوری.
آج ہم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
نن پدا سے حال کی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او ملاتړو د پاکستان له ولسی جرګې څخه استعفاوی ورکړي. دغه جرګې د پاکستان د اپوزیشن پخوانی مشر شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکلو. باور دا دی چې د پاکستان نوی حکومت به د سختو کورنیو او باندنیو ننګونو سره مخ شي. د پاکستان مخکینی حکومت د افغانستان د وسنوی واکمنو طالبانو څخه په ملاتړ تورنو. د دې سره سره چې د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم شهباز شریف په خپل لومړنۍ وینا کې د افغانانو لپاره په هر ځای کې د غږ پورته کولو ژمنه وکړه، پوښتنه دا ده چې د پاکستان نوی حکومت به د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره ولري.
نو د دینه موږ دا پته لګی چې په خارجه پالیسي حکومت هغه د سیاست مدارانو کار پاکستان کې نه ده، په باندې ملت پرمایز نه کوي، بالخصوص په افغانستان کې یا چین سره یا امریکا سره. نو زه دا نه غواړم چې پاکستان سیاست مداران و د دې قابل شي چې هغه د افغانستان کې د طالبانو په ضد سدسې ګام وکړي یا داسې پالیسی راولي کومه پالیسی د موجوده د پالیسی نه مختلف وي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان او دغه هیواد د پوز چې د هیواد اصلي واکداران ګڼل کیږي ترمنځ د اختلاف یو ټکی د امریکا، روسیې، هند او نور هیوادونو سره د عمران خان اړیکې وي. شهباز شریف په خپل نننۍ وینا کې وویل چې د امریکا سره د برابرۍ پر بنسټ اړیکې غواړي.
د کود خرابوالی او دویمه تشریح دا ده چې پاوز د عمران خان له باندنۍ تګلارې خوشاله نه وو. د نوموړي د باندنۍ اړیکو روایت د منلو وړ نه وو. دا ځکه چې د پاوز لوړپوړي مشران د امریکا او هند دواړو سره د اړیکو رغول غواړي. له دې عمله د پاکستان نوی حکومت به د پوځي مشرتابه د همدغه ډول هیلو سره مخ شي. پوځي مشرتابه به له دې حکومت څخه د امریکا د متحده ایالاتونو، هند او آن د چین او سعودي عربستان سره د پاکستان د رواجي اړیکو د پرمختګ څخه ملاتړ کول وغواړي.
پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل FATF په خړ لیست کې دی او له دې لیست څخه یې د ځان ویستلو هڅې تر اوسه بې ګټې دي. د پاکستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی،
خو هغه څه کوم نیګوسیشنز یا مذاکرات او روانو هغه کې نیم مذاکرات شوي دي، خو عمران خان حکومت ناهیلۍ دی وجه نه هغه نیم مذاکرات له اوسه پرې پاتې دي. نو د IMF بیان دا اړخ نه دا پته لګي چې IMF پاکستان ته ښه زړه لري او د مذاکراتو کې به د پاکستان انټرست IMF مخته بیایي، پاکستان ته به قرضا ورکوي. څه قرضا ورکوي نو حکومت به چلیږي، نو څه حکومت چلیږي بار قرضو باندې نو بیا پاکستان هم ورسره چلیږي.
په کور دننه د پاکستان امنیتي حالت هم د اندېښنې وړ دي. تحریک طالبان پاکستان د رواني میاشتې په سر کې په پاکستان کې د خپلو په سرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړو، خو آیا نوی حکومت به د تحریک طالبان پر وړاندې د پخواني حکومت لاره تعقیب کړي؟
زما په خیال باندې دا د هغه کاروو پورې ده چې کاروایانې که پاکستان کې زیاتېږي نو بیا په پالیسۍ کې هم بدلون راځي. خو لا تر اوسه پورې خو څه داسې ډېرې غټې کاروایي نه دي شوي چې ټي ټي پي د هغې ذمهواري اخیستې او پاکستان ته د پالیسۍ کې د بدلون راوستو ضرورت. زما په خیال باندې چې دا څنګه ده هم دغه نه.
د دې سره سره چې د پاکستان نوی حکومت به د پاکستان پر کورنیو او باندنیو ننګونو د برلاسي موندلو هڅه وکړي، خو په هان د پاکستان د نوي حکومت لپاره د ستونزمن راتلونکي وړاندوی نه کوي. سیاسي بي ثباتي د پاکستان بل ستونزه ده. عمران خان او هغه وکیلان چې استعفاوی ورکړي د هغو د څوکیو راتلونکي بدسوي.
که څه هم چې عمران خان او ملاتړو استعفاوی اعلان کړی، خو اوس هم د عمران خان په ګوند کې په دې اړه چې دا یو ښه پریکړه ده که بده باسونه روان دي. زه فکر کوم موږ باید صبر وکړو او وګورو چې د استعفاو دا قصه څنګه مخې ته ځي. خو که استعفاوی نهایي هم وي، د ټاکنو کمیشن به پر دغو څوکیو له سره ټاکنې وکړي.
اټکل دا دی چې په ټوله کې په کور د نن او نړیوال ډګر حالت د پاکستان د نوي حکومت په طرف نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په دې وروستیو اونیو کې د کورونا وایرس پیښې ډېرې کمې شوې دي، خو ډاکټران اندېښنه لري چې ممکن د کوچني اختر وروسته چې د خلکو تګ راتګ او ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د کورونا پیښې به په دغه هیواد کې بیرته زیاتې سي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواري رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې پرتله د اپریل په روانه میاشت کې افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې ډېر زیات کموالی راغلی. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ اشاره اړیو سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې ډېرې کمې شوي او د دغې ناروغۍ له امله د مړو شمېر هم کم شوی دی.
آمار او ارقام کورونا فعلا شاژ پایین است.
ډاکټر حجیر وویل د کورونا وایرس د پیښو شمېر اوس مهال ریخ کته دی. د فبروري د دوهمی اونۍ وروسته کورونا وایرس پیښو د پام وړ کموالی لري. د فبروري د میاشتې په نیمای کې موږ په یوه اونۍ کې 3000 مثبتې پیښې لرلې او 950 مړینې مو لرلې. الحمدلله تېره اونۍ د اپریل په لومړۍ اونۍ کې مو 340 مثبتې پیښې لرلې او 2 تنه مړینه مو لرله چې هغوی هم ډېر کمزوري وو او د بدن دفاعي وضعیت یې کمزوری وو او یا هم په نورو سختو ناروغیو اخته وو. ډاکټر حجیر ویل چې اوس مهال د کورونا پر ناروغۍ تخته شوو ناروغانو د بیرته کې دوه شمېر هم لوړ شوی. تیره اونۍ له 1500 څخه زیات پر کورونا اخته شوي ناروغان بیرته ښه شوي دي. افغانستان کې د روان 2020 میلادي کال د پیل سره سم د کورونا وایرس نوې څپه خپره شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په چټکۍ سره زیاتې شوې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی دی، ډاکټرانو د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالي یو علت افغانستان کې د کورونا د اومیکرون د بڼې خپرېدل ښودلي وو او ویلي وو چې د دوی کلینیکي معاینې ښیي چې د کورونا د اومیکرون وایرس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د دغه روغتون د عاجلې څانګې مسؤل ډاکټر حشمت الله پیزي امریکا غږ آشنا رادیو ته د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه روغتون ته د درملنې لپاره هم د کورونا په ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو شمېر کم شوی دی، خو ډاکټر پیزي اندېښنه وښوده چې ممکن د کوچني اختر وروسته د کورونا پیښې بیرته زیاتې شي. ډاکټر پیزي وویل په دې وروستیو کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو اندېښنه شته چې د روژې په پای او د کوچني اختر وروسته د تیرو 2 کلونو اخترونو تجربو ته په کتنې پیښې بیرته زیاتې شي. د دې لپاره چې خلکو ټولېدل او تګ راتګ زیاتېږي، د کورونا د وایرس د زیاتېدو یو دلیل هم د خلکو ګڼه ګوڼه او غونډې جوړول دي. افغانستان کې د 2000 میلادي کال د فبروري په 23 د کورونا وایرس لومړی پیښه هرات ولایت کې ثبت شوه چې بیا ډېر ژر ټولو 3 ولایتونو ته دا ناروغي خپره شوه. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمېرونو له مخې تر اوسه افغانستان کې 158,000 د کورونا وبا مثبتې پیښې ثبت شوي او 2600 کسان پر دغه ناروغۍ مړه شوي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 708 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنوریدونکو، په پاکستان کې به دا اونۍ نوې حکومت جوړیږي او د زور حکومت صدر اعظم عمران خان باندې مخالفینو او ناقدونو د طالبانو د ویان تور پوری کړی وو. نوې حکومت به د افغانستان او طالبانو سره څنګه اړیکې ساتي؟ شهناز نفیس په واشنگتن کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی سره مرکه کړه. او لمړی پښتلې چې نوې حکومت به په بهرنی تګلارې کې د عمران خان څخه پاکستان سي حل کړی سي.
پاکستان کې بعض خارجي مسائل تو پالیسی کی وجہ سے ہیں.
د پاکستان ځنې ستونزې د خارجه تګلارو له امله دي. د مثال په توګه امریکا، هند او افغانستان سره کې جهادي تګلارې او طالبانو سره معاملې او د هغې ملاتړ د ستونزو علتونه دي. خود عمران خان په حکومت کې په بهرنۍ تګلارې کې یو مشکل د عمران خان ژبه وه. هغه د سعودي او اماراتو مشران خفه کړي وو ځکه هغه ته پته نه و چې د ترکیې او عربانو اړیکې څنګه پاتې شوې دي. هغه بے ادبي، د چا مخ نه کول، د چا خبرې ته غوږ نه کېښودل د هغه شیان دي چې په نوي حکومت کې بنوي. خو پاکستان ته به په خپلو تګلارو فکر کول وي ځکه چې زیاتره ستونزې د شخصیتونو له امله نه، د تګلارو په وجه دي.
په تلو تلو کې عمران خان د امریکا پر ضد ویناوي زیاتې کړې وې. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان کې به دا د امریکا پر ضد احساسات څومره توند کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څومره زیانمنی کولی شي؟
پاکستان میں انٹائی امریکنزم تو ہمیشہ سے رہا ہے.
په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات همیش لیدل شوی. د 1950 نه ځنې شخصیتونه په هیواد کې د ستونزو علت امریکا ګڼي. خو د مسلو کوم بل حل ورسره هم نشته. د پاکستان اقتصاد داسې دی چې هر لږه موده وروسته ورته د IMF او نړیوال بانک نه د پیسو اړتیا پیښیږي. پاکستان د امریکای وسلو ته محتاج دی. د پاکستان چین سره اړیکې دي، خو د پاکستانیانو لپاره چین د امریکا ځای تر اوسه نه دی نیولی. پولیس کې د امریکا پر ضد احساسات پارول به د اړیکو په کولو کې کومه ګټه ونه کړي، بلکې د حکومت ذمہواری باید دا وي چې ولس پوکړي، نه چې د دسیسو ډکې مفکورې ورته وړاندې کړي. عمران خان په دغو ویناوو د نوي حکومت لپاره مشکل جوړ کړی ځکه که نوی حکومت امریکا سره اړیکې سموي نو هغه به بیا وایي چې ګوره ما ویل چې دا د امریکې دسیسه ده او دا به د هغه سازشي مفکورې ته ملاتړ زیات کړي. دې سره به دا وشي چې که عمران خان بیا حکومت جوړوي نو امریکا ته به په یاد وي او هغه سره به اړیکې نه ساتي.
په عمران خان تور وو چې ځانې د طالبانو ویان جوړ کړي. تاسو څه فکر کوئ پاکستان کې نوی حکومت به په طالبانو فشار واچوي چې د انجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، د بشري حقوقو احترام وکړي او د رسنو ازادي یقیني کړي؟
پاکستان د طالبانو ملاتړ ځکه کوي چې وایي دا په افغانستان کې د هند د اغېز ختمولو لپاره یوه لاره ده. په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان د افغان حکومتونو سره ښې اړیکې نه وې، خو له طالبانو سره یې ښه راشه درشه درلوده. داسې فکر کوم چې قومي دارو دغه تګلاره جوړه کړې او دې کې کوم بدلون نه وینم. خو دلته خبره دا ده چې عمران خان د زړه نه طالبانو سره وو او د طالبانو په حق کې به یې داسې غیر ضروري ویناوې کولې چې طالبانو سره په خبرو اترو کې به یې د پاکستاني چارواکو دریځ کمزوری کوه. دا خو به کم شي، خو چې د طالبانو د ملاتړ له امله کوم تاوان اوښتی نو پاکستان به هغې ته غاړه ږدي ځکه چې د طالبانو په اړه د نړۍ او پاکستان نظر یو له بل نه بدل دي.
د عمران خان حکومت لپاره د هایبرید رژیم اصطلاح کارېدله. د داسې ډول حکومت په اړه تاسو څه وایئ او آینده یې څه ویني؟
جمهوریت کا تقاضا یہی ہے.
جمهوریت یا ډیموکراسي دې ته وایي چې منتخب حکومت به وي، اساسي قانون به سرلوړی وي، د هیواد ادارې لکه پاوز او استخباراتي ادارې به د منتخب حکومت تر تاثیر لاندې وي، یعنی ماتحت به وي. خو په پاکستان کې داسې نه دي شوي. دا هر چا ته معلومه ده چې پاوز یا نیغ په نیغه حکومت کوي او یا په حکومت کې د پاوز یو رول وي. که پاوز لږ شاته شي نو امکان شته چې یو نورمال حکومت جوړ شي. د پاوز دا تګلاره چې د سیاسي جوړجاړي د لارې داسې یو حکومت جوړ کړي چې د پاوز سره په هره خبره یو وي، نو زما په فکر د تجربه وښوده چې دا سمه تګلاره نه وه.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د عراق په کردستان سیمه کې د سلمانیا لوی جماعت د روژې په میاشت کې ټولنې او اړو خلکو ته وړیا خواړه ورکوي. د امریکا جا خبریال دلشاد انوار د عراق د سلمانیا جماعت څخه رپورت را لېږلې چې پښتو ژباړه به یې تاسو ته واورو.
هر ورځ د لمر پریوتو وروسته په سلهاو کسان د سلیمانیا لوی جماعت ته ورځي چې روزه مات وکړي او د وړیا افطاریا د روزه مات ډوډۍ نه خوند اخلي. عبادت کول کې چې جمعه تنه نوزي د روزي د ماخام د غمراسم د اودس په کولو سره پیل کوي. دوی بیا د مانزه خونی ته ځي چرته چې دوی د اذان انتظار کوي او بیا روزه ماتوي. لومړی اوبه او خرمه ورکول کېږي او بیا د مکمل افطار لپاره د کوردانو خوندور خواړه ویشل کېږي. د سلګونو عراقي عربانو ایرانیانو او سوریایانو لپاره چې خپل کورونه او کورنۍ په ښار کې د کار کولو لپاره پریښي دي، د غجومات د روزماتي لپاره یو مشهور ځای ګرځېدلې دی.
الافطار الحمدلله زين وصيام زين.
د خدای شکر دی چې دلته زمونږ افطار ډېر ښه دی. روزه هم ښه ده، مونږ کارګران یو او روزه نیسو.
ځای خلک د دې افطار د روډې په تمویل کې مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ، هر څوک چې دلته راځي غریب کارګران دي. دلته عرب، کډوال، ایرانیان او سوریایان او داسې نور خلک راځي. مونږ د روژې په میاشت کې د ماښام خواړه چمتو کوو. مونږ هره ورځ خواړه ورکوو. په سلیمانیا کې مرسته ورکوونکي بډای خلک دا زمینه برابروي.
د سلیمانیا لوی جماعت چې په 1915 کال کې جوړ شوی او د کوردانو د دریو مشهورو مشرانو قبرونه پکې دي، دلته هر ورځ د زرو نه زیات عبادت کوونکو ته خواړه ورکول کیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
په کندهار کې د ګوزان په ناروغي د اخته ماشومانو کورنۍ غوښتنه کوي چې کورنۍ د خپل ماشومانو ته واکسین پر وخت تطبیق کړي. د کندهار د شهر د لوی والی په سیمه کې په ګوزان د یو اخته ماشوم کورنۍ وایي چې د خپل ماشوم راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده او د نورو کورنیو غواړي چې د دوو څاڅکو واکسین په ورکولو سره د خپل ماشوم د ګوزان له ناروغي وژغوري. نور حال د صدیق الله صدیقي په رپورټ کې واوري.
د عبدالله جان کورنۍ د کندهار شهر په شمالي څنډه لوی ولایتي ژوند کوي. نو موړی وای چې د کورنۍ د ماشومان شمیر زیات دی، خو یو پکښ کې د ماشومان د ګزړ په ناروغي اخته شوی. په ګزړ د اخته شوی ماشوم د کورنۍ مشر عبدالله جان زیاتوي ورسله هغه پوسو چې پولیو ناروغي درملنه نه لري، نو اوس خپل ماشومان ته پر وخت د پولیو واکسین تطبیق کوي.
خام خایب پر وای کوم سر سوی دالګ نه خلاصي زه خدای راځم مسان جلرم د فلونو د زمون د ګرد واکسین نه کړی موږ دا څه دا سوی ترام ترې سپو.
عبدالله جان زیاتوی په دې نه پوهیدی چې د واکسین نه ورکول به ماشوم په دې برخلیک اخته کړي، خو اوس یې راتلونکي ته زیات اندېښمن دی. د زیاتوی چې اوس د خپلې کورنۍ درې نورو ماشومانو ته پر وخت واکسین ورکوي.
په درېم کې شری زما لاخ نه دی رامنم الله تعالی دا کورولو واکسین نه پاره دا دې کوشتنې ویلا سوي دا
د کندهار د اوزوی روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عمر فاروق له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومانو ته په هر کمپاین کې واکسین ورکړي تر څو له پلچ ناروغۍ څخه وژغورل شي.
پولیو یو موزیر وایرس دی، پلچ کوونکی البته د ماشومان په برخه کې تر څو د 15 کال څخه کم ماشومان پلچ کوي. دا چې تیرو کسانو یا هغه کسانو چې د پولیو په اړه ناوړه افکار درلودل، داسې فکرونه درلودل چې دا ماشومان خرابوي او زیانو تر رسوي، دا هر څه درواغ دي. ماشومان پلچ کیږي کچیر دغه پولیو واکسین ورته ور نه کول سي. هغه ماشومان پلس ول چې مور پلار دیته واکسین نور کړي. هوادوالو ته په دې کې باید تاسو ټول پوره همکاري وکړي. خپل ماشومان درغه کلینیک پورې یا هم ترغه مسجد پورې چلته واکسین ته ور کول کیږي باید وره ولي او هلته واکسین کړي.
روختي ماهرین وای چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ یو ساري ناروغي ده چې له 15 کال څخه کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي او د تلپاتې معلولیت سبب ګرځي. دوی لا شوونه کوي چې د پولیو دوا څاڅکي کولای شي چې دا ناروغي لمنځه یوسي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د هغو بشری حقوقو د سرغړاون لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کوي چې د روسي حکومت او په بلاروس کې د لوکاشنکا رژیم مرتکب شوی دی. روسیا یو شانته د اوکران په خلاف خپل بے صلاحیت جنگ پر مخ پی. حکومت په داخل کې د بیان د ازادۍ، مطبوعاتو، د غونډو او د سولایز غونډو د جوړولو په خلاف خپل ځپل چټکه کړی دی. په روسیا کې هغه څوک چې د یرغل په باره کې باوري رپورټونه برابروي یا په پوتین باندې انتقاد کوي د جنایي تورونو سره مخامخ کیږي. د تاورته په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم د مدني ټولنې د جنگ ضد احتجاج کوونکو د دیموکراتیک مخالفت مستقل مطبوعاتو او عادي بیلاروسانو په خلاف خپل ځپلو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت په جواب کې په الکساندر لوکاشنکا او د نږدې کورنۍ په غړو باندې بندیزونه ولګول، ځکه چې له بشري حقوقونو په جدي سرغړاونو او په څرګند اداري فساد کې د لاس لرلو په سبب امریکا ته د ننوتلو مستحق نه دي. د بهرنیو چارو وزارت د مهاجرت او تابعیت لایحې د مخې د 38 کسانو په خلاف د ویزې د محدودیت نوې پالیسي صادره کړې ده چې د روسیې د ځپلو د قربانیانو سره پیوستون څرګند کړي. په کرملین کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدمت دوه چارواکي آرتور شامبازوف او اندری تیش انینن د بندیزونو په لیست کې په دې سبب شامل شوی دی چې له شکنجې په ورکولو کې لاس درلود. د بهرنیو چارو وزارت په شپږو نورو کسانو باندې هم د ویزې محدودیت ولګول چې د روسیې د فدراسیون په وکالت اقدامات کول، د چیچن د هغه ناراضیانو په حملو کې لاس لره چې په اروپا کې اوسیږي. دغه اقدام د خاشقجي د بندیز په تعقیب شوی دی. امریکا د جمهوری ریاست د 8/15 اعلامیې په تعقیب په 15 کسانو باندې د ویزې محدودیتونه هم بلګول چې په بیلاروس کې دیموکراسۍ ته د تاوان رسولو مسؤل دي. د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د دفاع په یو لسلوړ رتبه چارواکو باندې بندیزونه ولګول چې د روسیې د دفاع وزارت به جدي قیمتونه ادا کړي. په داسې حال کې دا د اوکران بې رحمه نظامي غل پر مخ به چې د ماشومانو د وژل کېدو په شمول د غیر ضروري تلفاتو او کړاوونو سبب کېږي. پر سیره پر دې د خزانه د وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر د روسیې د فدراسیون د کورنیو چارو د وزارت د چیچن جمهوریت د څانګې کورچالیو د ولسوالۍ په دوه مامورانو، د کورچالۍ د ولسوالۍ څارنوال او په ماسکو کې د ولسوالۍ په قاضي باندې د سرګي ماګنیتسکي د قانون د حاکمیت د 2012 کال د حساب کتاب ورکولو د لایحې په تعقیب بندیزونه لګوي. امریکا به د هغه چا لپاره د حساب کتاب ورکولو پیاوړي کولو ته دوام ورکوي چې په روسیه، اوکران، بیلاروس او نورو ځایونو کې له بشري حقوقو نه د سرغړونو ملاتړ کوي، تاوان ورکوي او لاس په پورې کوي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
زمرد خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.